السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سرباریم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. پایل کې په موکړی مهمو خبرونو ته، د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن وویل چې په کونړ کې د وړ مشپې د زلزلې د قربانیانو شمیر 1401 ته ورسیده. مجاهد پر خپل ایکس پاڼه لیکلی دی چې د ټپیانو شمیر 3104 ته رسیدلی او په دغه ولایت کې زلزلې نږدې 15,500 کورونه ویجاړ کړي دي. مجاهد زیاته کړې چې مرګ ژوبل د کونړ په نورګل، چپدره، څوکۍ، پیچ درې، وټاپور ولسوالیو او اسادآباد کې اوښتی ده. د راپورونو له مخې د ژغورنې چارې لا هم روانې دي او هغو سیمو ته چې د هلیکاپټرو ناستې پکې امکان نه لري لسګونه کمانډو ځواکونه رسیدلي چې خلک تر خاورو لاندې وژغوري. د مجاهد په خبره د بهرنیو مرستو یوه برخه د بیړنیو حالاتو کمیټې ته رسیدلې ده. بل لور ته ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې ممکن له دې زلزلې په سلګونو زره کسان اغیزمن شي. د افغانستان په ختیځ کې له زلزله ځپلو سره د بهرنیو د مرستو په دوام د متحده عربی اماراتو د ژغورنې ټیمونه افغانستان ته رسیدلی دي. د متحده عربی اماراتو د رسمي آژانس وام د راپور له مخې د دغه هیواد مشر شیخ محمد بن زاید آل نهیان پخپله د ابوظبي ملکی دفاع، ملکی ساتونکو او د ګډو عملیاتو د قماندې ټیمونو ته لارښوونه وکړه چې له زلزله ځپلو سره په افغانستان کې مرسته وکړي. متحده عربی اماراتو د دوشنبه په ورځ له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره یو شمیر خوراکي مواد، درمل او د خیمو په څیر د ضروري وسایلو مرسته هم وکړه. په ورته وخت کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د طالبانو له کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی سره د تلیفوني مکالمې پر مهال د بشري مرستو ډاډ ورکړی، خو د مشخصه مرستې ژمنه نه ده کړې. تر دې مخکې برتانیا له زلزله ځپلو سره د 1,000,000 پاونډ بیړنۍ مرستې اعلان وکړ او پرون هند له زلزله ځپلو سره 15 تنه خوراکي مواد او د زرو خیمو د مرستې ژمنه وکړه. د شانګهای همکاري سازمان د خپل سرمشریز په ګډه اعلامیه کې ټینګار کړی چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات د ترلاسه کولو یوازینۍ لار د ټولو سیاسي ډلو په ګډون د یو ټول شمول حکومت جوړول دي. د شانګهای همکاري سازمان دوه ورځنۍ غونډه د دوشنبه په ورځ د چین په تیانجین بندر کې د نړۍ له 100 څخه د زیاتو مشرانو په ګډون پای ته ورسیده. د غونډې ته د طالبانو استازي نه و بلل شوی. د دې سازمان په ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د سولې او پرمختګ لپاره د نړیوال ټولنې د هڅو ملاتړ ته چمتووالی څرګند شوی دی. د شانګهای همکاري سازمان چې په 2001 کال کې تاسیس شو، روسیا، چین، هند، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، پاکستان، ایران او ازبکستان پکې شامل دي. بلاروس په 2024 کال کې ورسره یوځای شو. افغانستان او منګولیا په دې سازمان کې څارونکي غړي دي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر وایي ښایي د غزې په جګړه کې اسرائیل بریالی شوی وي، خو د عمومي افکارو له اړخه دا جګړه بایلي. ډونالد ترامپ په غزه کې د جګړې د ژر تر ژره پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. ولسمشر ترامپ ډیلی کالر ویب پاڼې ته په مرکه کې چې نن اسرائیلي رسنیو خبره کړې، دا هم ویلي دي چې اسرائیل باید د غزې جګړه ختمه کړي. دا جګړه د اسرائیل حیثیت ته تاوان رسوي. په ورته وخت کې د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوید لامی په غزه کې په رامنځته شوي بشري بحران انتقاد وکړ او د سمدستي اوربان غوښتنه وکړه. د وویل چې فلسطین باید د یو هیواد په توګه په رسمیت وپیژندل شي. او راشد خان په 40 اوریزو نړیوالو سیالیو کې د ډیرو وکټو د ترلاسه کولو ریکارډ جوړ کړ. د افغانستان د کرکټ لوبډلمشر او د نړۍ مشهور کرکټر راشد خان په نړیوالو 40 اوریزو سیالیو کې 115 وکټې بشپړې کړې. هغه په دې کار سره پخوانی ریکارډ چې د نیوزیلندي بالر ټیم ساوتی د 1,000 وکټو مات کړ. راشد خان بیګا د متحده عربی اماراتو په وړاندې لوبه کې 3 وکټې ترلاسه کړې. خان په تجارتي او غیر نړیوالو 40 اوریزو لوبو کې هم د تر ټولو زیاتو 640 وکټو ریکارډ لري. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په ګډه اورو. په په داسې حال کې چې د افغانستان ختیځو ولایتونو کې د پرونی زلزلې یو شمېر ټپیان او مړي لا هم د ورانو شویو کورونو لاندې پاتې دي. د درافاتو مجموع شمېر اوچت شوی دی.
ماشومان دلته ایسار دي، غټان ایسار دي، سپینګیر ایسار دي. په خبره پوه شولې زمونږ ضرورت دی، وته کسانو ته زمونږ ضرورت دی، مرستو ته زمونږ ضرورت دی.
د لارو خرابوالی، د کونړ په لرې پرتو سیمو کې زلزله ځپلو ته د مرستو د رسولو مخه نیولې.
هغه ځایونه چې د غرونو په سرونو کې دي، چې هلته د موټرو تګ ستونزمنو او لرې پرتې سیمې دي، هلته اوس هم په لسګونه کلي دي چې اوس هم خلک د خاورو لاندې دي.
په یو بل ریپورت کې به واوري چې د یو شمېر هیوادونو مشران په فرانسې کې د غونډې په ترڅ کې اوکراین ته د امنیتي ضمانتونو د ورکولو په هکله خبرې کوي. او په ننګرهار کې ځینې خلک د اوبو له کموالي شکایت لري.
دغه په یو میاشت کې شاوخوا زموږ په دغه ساحه کې واټر اني کویان چې دي چې دا وچ شوی دی.
نور ریپورتونه او مطالب هم لرو، را سره پات شي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان په ختیځ کې د وروستي زلزلې له امله د رامنځته شویو تلفاتو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. د طالبانو حکومت ویلي چې د مړو شمیر له 1400 او د ټپیانو شمیر له 3000 کسانو اوښتی دی. وړ مشبه د ریختر په کچه 6.1 درجه زلزلې چې مرکز جلال آباد شاوخوا سیمه یاده شوې، د ننګرهار په ګډون په کونړ کې پراخ مرګ ژوبله واړوله. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر ویلي دي چې د دغه خونړۍ زلزلې له امله له 12000 ډیر کسان بې کوره شوي دي، او د ښوونځیو، کلینیکونو او د نورو اسانتیاو د ویجاړېدو له امله له سختو ستونزو سره مخ دي. یو شمېر زیانمنې کورنۍ وایي لا هم د کورنۍ غړي تر خاورو لاندې دي. دوی په بیلابیلو برخو کې د مرستو غوښتنه کوي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې د وروستۍ زلزلې د زیانمنو د ژغورنې عملیات لا هم روان دي. د طالبانو حکومت وایي د دې زلزلې له امله یوازې د کونړ په اسداباد، وټپور، څوکۍ، چپه دره او نورګل ولسوالیو کې 411 کسان مړه شوي او لږ تر لږه 3200 نور ټپیان شوي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت نن د سپتمبر په 2 په خپل ایکسپانډ په یو بیان کې ویلي چې په دې زلزله کې له 15000 زیات کورونه هم تخریب شوي. په بیان کې راغلی چې لا هم د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې د ژغورنې عملیات روان دي او هڅه کیږي چې تر خاورو لاندې شوي کسان وژغورل شي. په بیان کې په ننګرهار، لغمان او نورستان کې د وختو تلفاتو د وروستي او شمیرو په اړه سندې ویل شوی. خو د شنبه د سپتمبر په اوله د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په خبري کانفرنس کې ویلي و چې د دې مرګونی زلزلې لامل په ننګرهار، لغمان او نورستان ولایتونو کې دولت تنم لشي او 321 تنه ټپیان شوی او لږونه کورونه هم ویجاړ شوی. خو نوموړي ویلي چې د کونړ یو شمیر سیمو ته ژغورون کې ډلې لا نه دي رسیدلې او د تلفاتو په شمیر کې بدلون راتلی شي. که څوم طالب چارواکو دا نه دي ویلي چې څومره نور کسان تر خاورو لاندې دي. خو د کونړ سیمه ییز اوسیدونکو وایي په مزار دره او یو شمیر نور سیمو کې چې ورتګ ورته سخت دی، لا هم به شمیره خلک تر خاورو لاندې دي او مرستې ته اړتیا لري. وړ مشبه د ریختر په کچه 6.1 درجه زلزلې چې مرکز جلال آباد شاوخوا سیمه یاده شوی، د ننګرهار په ګډون په کونړ کې پراخ مرګ ژوبله واړوله. د کونړ یو شمیر ځانمن شوی کسان وای لا هم د کورنۍ ګڼ شمیر غړي تر خاورو لاندې دي. د دې ولایت د وټپور ولسوالۍ یو اوسیدونکي محمد الله ازادي راډیو ته وویل
ماشومان دلته ایسار دي، غټان ایسار دي، سپینګیر ایسار دي. په خبره پوه شولې زمونږ ضرورت دی، وته کسانو ته زمونږ ضرورت دی، مرستو ته زمونږ ضرورت دی چې دلته موږ سره مرسته وکړي، موږ لري شي موږ سره کومک وکړي. زمونږ واړه ایسار دي، زنانه ایسار دي، سپینګیر ایسار دي، ماشومان ایسار دي. خبره پوه شو مړي ایسار دي زمونږ، اوس دونه څوک نشته چې دا
د کونړ یو بل اوسیدونکو چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت لاملې پر راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته ویل چې ل پرون رئیس تر سره شوی مرستې اصلي اړمنو کسانو ته نه دی رسیدلی.
متاسفانه وایي ته دا نو کوم سره کوم چړتیا و هغه مرسته هغه سره خلکو ته ډیر اړمنو نو وسې چې زیرو مسخلون ته ونه رسیدلی. پښتیاد بودا دي چې د مرستو د ویش یو داسې میکانیزم کار وشي چې هغه مسخه په خلکو ته تر هغه ځای ورسیږي چې دوی شدید اړتیا لري.
د دې ولایت د چپ ادارې یو اوسیدونکو ډاکټر خان محمد ازادي راډیو ته ویل چې زلزلہ زپلو 13 شپه تر شنه اسمان لاندې تیر کړی او دوی د جسدونو درېستلو او خوارو ته د سپارلو په ګډون اړینو توکو ترڅنګ لومړنۍ خوراکي موادو، درملو او آن پاکو بو ته هم اړتیا لري.
دا خلک بیګا شپه روانه ده، ټول سرپناه نه لري، د ډوډۍ او بو هر قسم ته ضرورت دی، باید دا ورته ماده شي.
ډیره لوی غمیزه ده، دې غمیزه هیڅ تکرار نشو کولای.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنرۍ نوچسیار هم ویلي چې د غمرګونی زلزلې بشپړ کلی لمنځه وړي او د محل ګڼ شمیر خلک له سرپناه پرته شپې سبا کوي. دغه کمشنرۍ په یو بیان کې چې نن یې په اکسپان خبر کړی ویلي دغه فاجعي مدیریت د افغانستان مرستندوی بنسټونو له ظرفیت خورا لوړ دی. په بیان کې له نړیوالې ټولنې د مرستې غوښتنه شوې او په کې ویل شوي افغانان زموږ ملاتړ ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا ویلي دغه مرګونی زلزلې لامل له 2000 ډیر کسان بې کوره شوي او د خوندزیو کلینیکونو او د نورو اسانتیاو د ویجاړېدو لامل له سختو ستونزو سره مخ دي. اوچا په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې او مرستندوی بنسټونو څخه د بیړنې مرستې غوښتنه کړې او ویلي دي په ځانګړي ډول د سرپناه خوراکي توکو پاکو بو د درملو او بیړنې روغتیايي خدماتو د برابرولو ترڅنګ د ژغورنې ټیمونو ته هم سخت اړتیا ده څو د نورو انسانانو ژوند وژغورل شي. په همدې حال کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي چې دغه زلزلې بشپړ ارزونه اوس هم له جدي ننګونو سره مخ ده. د دې کمیټې مرستیالي هما نادر الجزيري خبری شبکې سره په خبرو کې ویلي چې لرو پروتو کلیو ته د رسیدو لپاره لستونزو سره مخ دي، چیرې چې په خبره کورونا او کلی په بشپړ ډول ویجاړ شوی. نو موري ویلي چې د تلفاتو شمیر پر اتلونکو ورځو کې زیاتې دی شي ځکه ژغورونکو ته د غیزمنو هڅو لپاره لا ډیر وخت ته اړتیا ده. دا پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته دریم مرګونی زلزله ده چې په پراخه کچه مرګ ژوبلاړوي. د 2022 کال د اکتوبر په ومه د هرات په زندجان ولسوالۍ کې د ریختر په کچه 6.3 درجې زلزلې 1500 کسان مړه کړي وو. لدی وړاندې د 2022 کال په جون میاشت کې په پکتیا، خوست او پکتیکا ولایتونو کې خونړۍ زلزله وشوه. دغه زلزلې کې له زرو زیات کسان مړه او په زرګونه نور ټپیان شوي وو.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د کونړ په زلزلہ ځپلو سیمو کې یو شمیر رضاکاران وایي عاجل مرستو ته سخت اړتیا ده، خو د لارو خرابوالي زیانمنو ته د مرستو رسولو بهیر له خنډ سره مخ کړی دی. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د کونړ ولایت په زلزلہ ځپلو سیمو کې یو شمیر رضاکاران وایي د ورستۍ مرګونی زلزلې قربانیان عاجل مرستو ته اړتیا لري، خو سخت لارو د مرستو رسولو بهیر له ستونزو سره مخ کړی دی. دوی وایي چې په لسکونو کلیو کې لا هم مړی تر خاورو لاندې پاتې دي او په دغو سیمو کې له زیانمنو سره د مرستې لپاره هیڅ لاسرسی نشته. د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي او د کونړ د زلزلہ ځپلو سیمو یو رضاکار نصر احمد احمدی د دوشنبه په ورځ نوښته ازادي راډیو ته وویل چې خلک د خوراکي توکو، څښاکو بو او د لومړنیو روغتیایي مرستو لکمخ سره مخ دي.
هغه ځینې چې د غرونو په سرونو کې دي چې الته د موټرو تګ ستونزمنو او لری پرتی سیمې دي، الته اوس هم بلزګونه کلی دي چې اوس هم خلک د خاورو لاندې دي. ځایي ولسونه، دولت او هم ورسره د ګاونډي ولایتونو ځوانان را رسیدلي دي او هڅه کوي، خو اوس پورې نه دي بریالي شوي. نور ستونزو تر څنګ د اولیه ستونزې د طبي تر اوسه پورې د غرونو ته نه دي رسیدلي او د خوراکي ستونزو سره ډېر زیات مخ دي خلک. هم دا اوس منګه د دیوګل دری د چپرو باندې تتلیو، الته د وچ ډوډۍ سونځوا، د اوبو سونځوا او هیڅ د خوراک لپاره د خلکو سنل لرل.
د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ یو بل رضاکار عبدالوارث کریمی هم موبایل چې زیانمن سوي خلک په عجله توګه د څښاک پاکو اوبو، خوراکي توکو، درملو، سرپناه او سیارو تشنابونو ته اړتیا لري. نوموړي د دغه ولایت د زلزله ځپلې سیمو ته د رسیدو په برخه کې د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
اوسانی چې هغه خلک ډېر ضرورت لري او لومړنۍ اړتیاوې دي، هغه دا د جسدونو او د دوی هغه د زخمیانو ټپیانو ژغورنه ده چې دغه لومړنۍ مرسته ده چې د وایي همداسې د اوبو پاکو او څښاک اوبو په برخه کې، همداسې د تشنابونو او د دې سیستم او د شلټر لپاره د خیمې او د تیارې غذا د چمتو شوې غذا د پخې ډوډۍ پاړوند باندې په دغه ساحو کې مرسته وشي، او بیا وروسته همداسې د نغدي او د غیر خوراکي مواد او همداسې لږ په اوږد مهال کې
د کونړ ولایت اوسیدونکی حاجی ستار هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې له مرستندوی بنسټونو د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي.
موږ د موسساتو نه، خیریه بنسټونو نه، د تجارانو نه او د ملګرو ملتونو د ادارې نه موږ غواړو چې زموږ د ولسونو د سرپناه په باره کې او د هغوی په بهتر زخمیانو تداوی او باقی مانده چې څوک پاتې دي د هغوی د عاشو یا باتې په باره کې او دا غوی پوشاک د پر لباس او بشتری ته چکم ضرورت پیدا کیږي په دې کې د موږ سره کومک وکړي.
د دې ولایت اوسیدونکو او رضاکاران د طالبانو له حکومت مرستندوی ادارو او سوداګرو غواړي چې زر تر زره د زیانمنسو یو خلکو مرستو ته ورودان کی او د غوستونزمنو سیمو ته د مرستې رسولو لپاره اړینې اسانتیاوې برابرې کړي. ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف هم وایي په داسې حال کې چې له زیانمنسو سره د مرستو رسولو بهیر دوام لري، خو په ټکو یې خرابو لارو ټولو سیمو ته د مرستندوی ډلو د زر رسیدو مخه نیولې ده. په کابل کې د دې ادارې ویان سلام الجنابی ازادي راډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو ټول ادارې او سیمه ییز بنسټونه هلته دي، خو ځمکې ښویدنې لارې بندې کړي او زیانمنو کلیو ته رسیدنه ستونزمنه سوې ده. نوموړي د اندېښنې په څرګندولو زیاته کړه چې ممکن لرې پرتو سیمو ته د مرستندویو ټیمونو تر رسیدو به د تلفاتو شمېر لوړ سي. د طالبانو حکومت د افغانستان په ختیځ کې د یکشمې په شپه ناوخته د سبې مرګونې زلزلې په پایله کې ویلي چې په کونړ، ننګرهار، لغمان او نورستان ولایتونو کې تر 800 زیات کسان مړه شوي او شاوخوا 3000 نور ټپیان شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په لومړۍ نیټه په کابل کې یو خبري غونډې ته وویل چې تر ټولو زیات مرګزوب له په کونړ ولایت کې سبسوي او د مړو شمېر تر 800 او د ټپیانو شمېر بیا 2500 ته رسیدلی دی. مجاهد زیاته کړی چې د دغه ولایت د نورګل، وټاپور، ماڼوګي، څوکۍ او چاپېداري ولسوالۍ سخت زیانمنې شوي او په یادو سیمو کې لا هم د ژغورنې عملیات روان دي. د طالبانو د حکومت طبیعي پیښو ته د رسیدنې ملي ادارې په یو خبرپاڼه کې ویلي چې د دوشنبې په ورځ د سپتمبر په لومړۍ نیټه د افغانستان په ختیځ کې له زلزله ځپلو سره د مرستو د رسولو په موخه د ملي او نړیوالو سازمانونو له استازو سره په جوړه شوې غونډه کې د 2 ساعتونو په ترڅ کې له زلزله ځپلو سره د خوراکي، غیر خوراکي او روغتیایي توکو او موقتي سرپنا مرستې په همغږۍ او زر تر زره برابرولو ټینګار شوی دی.
په خوست ولایت کې د ننګرهار او کونړ زلزله ځپلو ته د مرستو د راټولولو کمپاین پیل شوی دی. دغه کمپاین کې خصوصا ځوانان لوی ونډه لري. نور تفصیل لسمی د ازادي رادیو د خبريال پر رپورت کې.
د سپتمبر په اوله نیټه د خصوصیدونکو او ځوانو فعالانو د افغانستان په ختیځو سیمو په ځانګړي ډول کونړ کې د ورستۍ زلزلې د زیانمنو کورنیو سره د لاسنیوي په خاطر په ښار کې د مرستې راټولول پیل کړل. د اګست په 1 شپه مهال شدید زلزلې د افغانستان ختیځ کې د کونړ، ننګرهار، لغمان او پنجشیر ولایتونو یو شمېر سیمې ولړزولې چې د چارواکو په وینا د دوی د لومړنیو معلوماتو له مخې شاوخوا 800 کسان پکې وژل شوي او تر 3000 نور ټپیان شوي دي. د خوست یو اوسیدونکي نقیب الله زلان مشال راډیو ته وویل
ټول ملي مسایلو کې خوستي ځوانان خپل تعالی ونډه اخیستې ده. د نن تاسو شاهد حال چې په خوست کې دکان په دکان ګرځي د دوی لپاره چنده ټولوي. دا په لوی کې د دوی سره هم شریکي او هم همغږي ده چې خوستي ځوانان تر سره کوي چې ټول افغانستان یو وجود ده، د تن یا د وجود یو برخه ده.
خوستي فعالان په ملي مسلو او دا ډول لوی ناورینونو او غمیزو کې د ټولنې د ټولو قشرونو په ځانګړي ډول د شتمنو پانګوالو او سوداګرو پراخه برخه اخیستنه اړینه بولي. د خوست یو بل اوسیدونکي محمد اسحاق عمری وویل
تجارتونو باندې دا غږ کوو چې کوم مالدار خلک دي دوی باید په دې غمیزه کې باید خپل مسؤلیت ادا کړي. اوس موږ خپل مسؤلیت نه ادا کوو، موږ د ښار غوښتنې لپاره یو ښه وخت یو ښه چانس دی، موږ باید خپل مسؤلیت ادا کړو.
خوستی فعالان په دې ولایت کې د کونړ او نورو زلزله ځپلو اوسیدونکو لپاره د مرستې راټولولو روان بهیر په دې خبولي چې د ټولنې د شتمنو او بېوسه خلکو ونډه د هغوی واسطه په ګټو په یو ډول ډیره ده. د خوست یو بل اوسیدونکي عبدالله عادل وویل
خوستی ولسونه ټول په دې در باندې ډېر د دې دی او تاسو ګوره چې بېخي نوبت نه کیږي په چندو باندې په نوبت نوبت خلک راځي او بیلابیل چندې کې غاګه بڑا خلک دي که غریب خلک دي کراشي ولا هر څوک راځي د غم د جن غم.
د خوست اوسیدونکو زیاتوي د افغانستان د ختیځو سیمو په ځانګړي ډول د کونړ غمیزه د ځاني تلفات او مالی خساري له اړخونو دومره لوی ده چې د ټولو افغانانو حتی نړیوالو بنسټونو ګډ لاسنیوي ته اړتیا لري. د خوست یو بل اوسیدونکي محمد علي وویل
تاسو خبر یې چې دولتي شپخانو کې کینیلکو کې ایچ آر کینیلیک کې آر شپخانه موږ ډکه ده، زخمیان لرو، شهیدان لرو، بعضی ما خپل په دې منطقو کې وخت تر کړی د نورګل دره مزار دره کې ما خپل څلوي خورزي طریقه دي. ډیر غریب ولز د کمزور ولز د خپل اخلاص چنده دی وکی.
بلدوري تنړيوالو بنسټونو او د سیمه هیوادونو په افغانستان کې ل زلزله زپل سره مرستو ته تیارې خوده دی. همدارنګه د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د افغانستان مخکنی ولسمشرانو محمد اشرف غنی او حامد کرزي، افغان سوداګر او پانګوال میرویس عزیزی، د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف، د ایران خارجه وزیر سید عباس عراقچی، د هند صدر اعظم نریندرا مودی او زیر نور مطرح و سیاستوال و مشرانو د زلزله زنګالو سره خواخوږی څرګنده کړي او د ټپیانو د عاجل شفا هیله یې کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د یو شمیر هیوادونو مشران په فرانسه کې دا موضوع څیړي چې څرنګه د کیف او مسکو تر روغې جوړې وروسته د اوکراین امنیت تضمین شي. دغه مسأله د اګست په 15مه په الاسکا کې د امریکا د متحده ایالاتو او روسیې د ولسمشرانو ترمنځ څیړل شوې وه. یو ډول موافقه هم شوې وه، خو د ضمانت نوعیت نه و توضیح شوی. جزئیات په دې راپور کې.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي د پنځشنبه په ورځ په پاریس کې له اروپایي مشرانو سره ګوري. د فرانس پریس اجانس د راپور لمخې په دې غونډه کې د روسیې د بریدونو د مخنیوي لپاره د امنیتی تضمینونو پر مسالې خبرې کیږي. البته د امنیتی تضمینونو موضوع هغه وخت مطرح کیږي چې د کیف او مسکو ترمنځ سوله وشي. د ولسمشر زلنسکي د دفتر مشر سلاکار میخایلو پودولیاک د سه‌شنبه په ورځ پر اکسپانه ولیکل چې خاغلی زلنسکي به د اروپای ټولنې له مشر اورزولا وندرلین، د ناتو له مشر مارک روټا، د جرمنی له صدر اعظم فریدریش مرتز او د بریتانیا له صدر اعظم کار سټارمر سره د دې تضمینونو په تړاو خبرې وکړي. رویټرز اجانس خبر ورکوي چې د جرمنی صدر اعظم په غونډه کې آنلاین برخه واخلي. د اوکراین د متحدینو د ډلې یو شمیر نور مشران به هم په غونډه کې آنلاین ګډون وکړي. په دې ډله کې شاوخوا ډیر شیوادونه یو ځای شوي دي. د دې غونډې مشري به د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د بریتانیا صدر اعظم کایر سټارمر وکړي. د دې غونډې په تړاو د دوشمې په ورځ د ناتو عمومي منشي مارک روټا په اکسپانه کې ولیکل چې د پاریس په غونډه کې به دا موضوع توضیح کړو چې د اوکراین لپاره څرنګه امنیتی تضمین. خاغلی روټا زیاتوي چې د سولې لپاره دا تضمین یو اساسي شرط دی او د پاریس په غونډه کې به د دې په وینا د روسیې په دریس هم خبرې وشي. د هغه هیواد چې د جګړې پر دوام ټینګار کوي او سولې ردوي. جرمنی اجانس د پاریس د غونډې په تړاو په یو راپور کې څرګنده کړې ده چې په دې غونډه کې به دا موضوع هم وڅېړل شي چې څرنګه د روسیې ولسمشر د اوکراین له جمهور رئیس سره د سولې په تړاو خبرې نه کوي او که چیرته مسکو پر دې ټینګار کوي باید نور بندیزونه پرې ولګول شي. د پاریس غونډه تیره میاشت په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره د اوکراین او اروپایي مشرانو د غونډې په دوام ترسره کیږي. د فرانسې ولسمشر تیرونی ویلی و چې د پاریس په غونډه کې به په اوکراین کې د پلیو ځواکونو د ځای پر ځای کېدو پر مسله هم خبرې وشي. کیف د اوکراین د امنیت لپاره د اروپا د سولساتو ځواکونو یا د ناتو په څیر د دفاعي تضمینونو غوښتنه کوي. بل لورته مسکو له اوږدې مودې راهیسې ټینګار کوي چې په هیڅ حال کې به په اوکراین کې د لویدیځوالو د ځواکونو موجودیت ونه زغمي.
له خبرونو ور اخوا
د ننګرهار ولایت د مرکز د ځینو سیمو او بیلابیلو ولسوالیو یو شمیر اوسیدونکي وایي د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري او د ځمکې لاندې اوبو کچه هم ټیټه شوې ده. دوی ازادۍ راډیو ته وویل چې سیمو کې څاګانې وچې شوي او اړ دي چې له لرې واټن اوبه راوړي چې په خبرې اکثرا ورته د پاکو اوبو موندل سخت وي. بلخوا د اوبو د مدیریت او چاپیریال ساتنې ځینې پوهان که څه هم ننګرهار د اوبو د سیستم د مدیریت له اړخه تر ټولو اسانه جغرافیایي موقعیت بولي، ټینګار کوي چې حکومت باید ژر تر ژره د اوبو لنډ او اوږدمهالې حل لارې ورته جوړې کړي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
ننګرهار کې خلک د اوبو له کمښت سره مخ دي. د مرکز جلال آباد او بیلابیل ولسوالیو اوسیدونکي وایي ان د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. د ننګرهار ولایت د جلال آباد ښار د نارنج باغ سیمې اوسیدونکي چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
دلته په نارنج باغ
مخکې تقریبا دغه په یو میاشت کې شاوخوا زمونږ په دغه ساحه کې واته دانی کویان چې دي چې دا وچ شوي دي او د دې په برحاله لکه سلویخ متره پنځه سلویخ مترو کې مخکې وبدل ته وهل کې پیدا کېدلې. اوس مطلب د اوبو کمښت ډېر زیات دی، ولې پنځوس پنځه پنځوس لا تر شپېتو پورې اوبه چې دي دغه کویان ټول له مخې وچ شوي دي. اوس وختو کې په زرنجونو کې اوبه ګرځېږي، شاوخوا یو بشکه په لس رو په باندې دل تولیږي، لس لیتره لاغیونه خلک ډېر استفاده کوي. که دل داغیونه را ډکی کورونو ته راوړي، ځکه دلته زیاتره خلکو وسم نشته دی چې مطلب خلکو ساګان وباسي بیرته فانې کې دومره وځ چا نشته دی.
د دغه ولایت سپین غار ولسوالۍ د چهل ګزایو سیمې اوسیدونکي چې ځان محب شینواری معرفي کوي هم له ورته ستونزو شکایت کوي او وایي چې دای ګاونډیان او کلیوالې آن د څو بشکو اوبو د ترلاسه کولو لپاره لري پلی مزل کوي.
زموږ په سیمه کې هم د اوبو سطح ډېره ټیټه شوې ده. فل حال هم د یو کوی نه په سلهاو کورنۍ د څښاک اوبو لپاره استفاده کوي، نور ضرورت دپاره یې په بشکو کې راوړو. ټول خلک همداسې حال دی، د اوبو سخت مشکل دی. غوښتنه مو ده حکومت څخه او همدارنګه د مرستندویه نړیوالو نهادونو او موسسو څخه ده چې په دغه یادو سیمو کې د چخا کوبول لپاره رسولو شبکی جوړ کی.
د شینوار ولسوالۍ دی یو مرکزی سیمه اوسیدونکو شکر الله هم وایي چې د چخا او هم د کرنی سوزمکو د خړوبول لپاره د وبول کم خسره مخ دی.
ډېرې ځاګانې وچې شوې دي، ډېرې ځاګانو کې وب کمی شوې دي. هغه ټیلونو چې خلکو زراعتي سوزمکو ته وغلو هغه کې موږ وچې شوې دي. نو زموږ غوښتنه د مؤسساتو نهادونو څخه دا ده چې دغه ساحو کې غمی کې څاګانې ووهي او دغه اوبه مدیریت کړی شي، پورته للمو کې تالونه جوړ کړی شي.
ننګرهار کې د قمر بنسټ په نوم د اوبو رسولو د یوې مؤسسې کارکوونکی عادل خان بیا وایي که څه هم دوی مختلف ولسوالیو کې خلکو ته د اوبو رسولو لپاره څاګانې کیندلې، خو په خبره یې له بیا بیا کیندلو وروسته هم اوبه وچې او خلک یې له سختو کړاوونو سره مخ کړي دي.
موږ دوه درې کاله مخکې څاګانې ایستلې، هغه چې کله موږ لاړ شو خپل هغه څا تعقیب کو چې ګور وچې شوي. نو غټه وجه دا ده چې د اوبو کچه واقعین دا ښکته روانه ده په افغانستان کې. دا یوازې په یو ولسوالۍ خبره درته زه نه کوم، کوټ کې موږ څاګانې ایستلې دي، په کامه کې مو ایستلې دي، بالی شوه په خوګیانو کې چې ډېرې څاګانې وچې شوې دي، چپهار ولسوالۍ کې، هسکه مینه ولسوالۍ کې، روداتو کې، غني خیل کې، ټولو ولسوالۍ کې چې زه ګرځم نو ګڼ شمېر څاګانې چې دي هغه وچې شوې دي. او دا چې ډېره په چټکۍ سره روانه ده.
دا خلک د طالبانو له حکومت د اوبو د مدیریت او د اوبو د ستونزې د حل غوښتونکي دي. خو د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت ویان مطیع الله عابد او کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت ویان غلام محمد کاظم د راپور تر خپرېدو د دې خلکو شکایتونو او غوښتنو اړوند ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت مخکې ویلي وو چې اوس مهال په دغه هیواد کې شاوخوا پنځه شپېته سلنه خلک د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. د دغه وزارت مرستیال مجیب الرحمن عمر د تیر کال د هود په شپږمه په کابل کې د اوبو نړیوال کانفرنس ته په خبرو کې په دغه هیواد کې د اوبو د کمښت لاملونه اقلیمي بدلون، دوامدار وچکالۍ، لسیزې جګړې او د نفوسو زیاتوالی یاد کړی و. خو د اوبو د مدیریت او چاپیریال ساتنې ځینې پوهان ټینګار کوي چې که د طالبانو حکومت او خپل خلک اوږده او لنډمهاله حل لارې ولټوي او تطبیق کړي، ننګرهار د اوبو د جغرافیوي موقعیت له اړخه د اوبو د مدیریت په برخه کې زر په ځان بسیا کېدای سي. له دې ډلې د اوبو د مدیریت د چارو پو او د تیر جمهوري نظام پر مهال د لغمان ولایت د چاپیریال ساتنې ادارې مشر احمد جاوید نور ازادي راډیو ته وویل
یو لن محاله ده، یو تو اوږد محاله. لن محاله دا ده سه خلک اوبو کې سپماو کې او هغه ساحې سه اکثرا اوس د سکاک اوبو نه لري، زراعت کې کم استفاده وکړي او د سکاک لپاره یې ذخیره وکړي. او اوږد محاله دا ده سه حداقل حکومت، نهادونه او موسسات دغه کوشش وکړي سه مدیریتي سیستم جوړ کړي په دا معنا سه موسمي اوبو ذخیره کړي بندونه او چکدمونه. دغه وضعیت اکثر منطقې کې دی، متاسفانه افغانستان هماغه ساحه کې دی، هم د مځکه لاندې اوبو متضرر کېږي، هم سطحي اوبو. سوال یې د ننګرهار دا دی، د لوګر رود نه، د کابل رود نه، د پروان رود نه، د لغمان اوبو او د کنل اوبو بېرته راځي ننګرهار ته، موږ کولی شو سال ته اوبو مدیریت کړو.
مخکې تر دې هم د پلازمینې کابل په شمول د بېلابېلو ولایتونو اوسیدونکو ازادي راډیو سره خبرو کې په خپلو سیمو کې د اوبو د کمښت شکایتونه کړي وو. د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هبیتات هم مخکې افغانستان کې د اوبو ناورین ته د رسیدنې لپاره په پراخې پانګونې د نړیوالو سازمانونو ترمنځ د همکارۍ او همغږۍ پر اړتیا او دغه شان د اوبو د مصرف او مدیریت په برخه کې د عامه پوهاوي په لوړولو ټینګار کړی و. دغه سازمان د روان کال په حمل میاشت کې ویلي و چې اوس مهال په افغانستان کې 20 میلیونه خلک د اوبو له جدي ناورین سره مخ دي او دغه هیواد د اوبو د زیربناو په برخه کې پراخې پانګونې ته اړتیا لري.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.